په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. لومړی ستاسو پام راګرځو د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویس د اسلامي همکارۍ د سازمان له مشرانو سره د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت خبرې وکړې. ښاغلی ویس همدارس د افغان کډوالو او افغان نجونو او ښځو د حقونو په تړاو د اسلامي همکارۍ د سازمان له مشرانو سره په سعودي عربستان کې وغږېده. ښاغلی ویس په ایکس باندې افغاني ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان له استازي طارق علي بخیت سره یې د افغانستان په اړه مفصلې خبرې وکړې. د اسلامي همکارۍ له سازمان څخه د دې لپاره مننه کړې ده چې د افغانانو ملاتړ یې کړی دی. د ټوماس ویسټ په وینا د اسلامي همکاري سازمان له یو شمېر افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې او پاکې اوبه ورته چمتو کړي دي. همداراز د نورو ډیرو اړینو بشري مرستو په برخه کې د افغانانو څنګ ته درېدلی دی. ټوماس ویسټ د دسمبر په 15مه د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی دی چې تر اوسه یې د افغانستان په تړاو له پاکستاني، قطري، اماراتي او سعودي چارواکو سره کتلی دی. ټاکل شوی ده چې دی به سبا جمعه بیرته متحدو ایالتونو ته ستون شي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي له افغانانو سره به د توکیو مرستې روانې وي. تاکایوشو کورومیا دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د لیدو په مهال وکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د جاپان د سفیر په وینا لیکلي دي چې جاپان به په سختو وختونو کې د افغانانو تر څنګ وي. د جاپان سفیر وایي چې د کډوالو او روغتیایي خدمتونو په برخه کې به یې مرستې روانې وي. جاپان تیر اونۍ له افغانستان سره د څه باندې 85 میلیون ډالر مرستو اعلان وکړه. وی ویل چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو له لارې له بې وزلو افغانانو سره وکړي. روسیا وایي په افغانستان کې طالبانو سږ کال له روسیې څخه تر تیر کال دوه برابره زیات مایع ګاز اخیستی دی. رویترز خبری آژانس د روسیې د صنایعو د ادارې په وینا راپور ورکړ چې د جنوري له میاشتې د سږ کال تر نومبر پورې افغانستان نږدې 1,680,000 ټنه مایع ګاز له روسیې اخیستی دی او دا د پروسه شکال همدې مودې پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. د اوکراین د جګړې له پیلېدو سره اروپایي هیوادونو ته د روسیې د ګازو صادرات کم شوي، ځکه چې پر روسیې بندیزونه لګېدلي دي. د ایران قضایه قوه د هغه کس د قصاص خبر تایید کړ چې په اپریل کې د شورای نگهبان د غړي آیت الله عباس علي سلیمانی د وژلو مسؤول بلل شوی و. د میزان په نوم رسنۍ چې د ایران د قضایه قوه آژانس ته خبر ورکړ چې د دسمبر په 14مه دا کس په بابل زندان کې قصاص شو او د قصاص پر مهال د سلیمانی د کورنۍ غړي هم حاضر وو. د دې قصاص شوي کس نوم نه دی اخیستل شوی او د آیت الله سلیمانی د وژلو د پیښې د علت په اړه هم مختلف راپورونه خپاره شوي دي. آذربایجان او ارمنستان پرون د جګړې یو شمېر بندیان تبادله کړل. باکو 2 ارمنی عسکر چې له 2000 تر 2023 کلونو پورې نیولې او خوشې کړل. ایروان بیا 2 آذری پوځیان چې سکالې په اپریل کې نیولې او له بند آزاد کړل. د اسیرانو دا تبادله د هغه تړون له مخې وشوه چې تیره اونۍ د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لاسلیک شو او د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او روسیې هر کله وکړ. ازادي رادیو اوري. پاکستان په خپل خاوره کې د شاوخوا 15,000 هغو افغانانو د اوسېدو موده د 2 میاشتو په مخه تمدید کړ چې لویدیځو هیوادونو ته د تګ انتظار کوي. په اسلام آباد کې کابینې دا پریکړه وکړه، خو کابینې په دې هیواد کې د نورو میلیونونو افغانانو د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې د هغو افغانانو د استوګ د موده به په خپل خاوره کې تمدید کړي چې په پاکستان کې انتظار دی چې بل هیواد ته به کډول کیشي. یو شمېر افغانان په پاکستان کې د تشپې ورځې سبا کوي چې په کوم اروپایي هیواد، امریکا یا استرالیا کې د کډوال په توګه ومنل شي. دا هغه کډوال دي چې کله د 2020 کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، دوی پاکستان ته ولاړل چې له هغه ځایه دریم هیواد ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې کابینې د چهارشنبې پورس پریکړه وکړه چې د روانې دسمبر میاشتې د 1 په ځای به په پاکستان کې د دغو کډوالو د اوسېدو لپاره د 2024 کال د فبروري تر 9 نیټې پورې وخت تمدید شي. د کابینې د پریکړې له مخې که چېرته تر دې مودې وروسته دا افغانان په پاکستان کې پاتې شول، $800 به جریمه کیږي او د میاشتې $100 به حکومت ته ورکوي. د پاکستان د اطلاعات وزیر غلام مرتضی سولنګی وویل چې په کابینه کې دا پریکړه هم وشوه چې هغه افغانان چې له پاکستان لویدیځو هیوادو ته ځي هغوی به اوس د سړي سر $400 ورکوي. پخوا یې له هر کسه $800 اخیستي. پاکستان د اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې څه باندې 1,00,000 افغان کډوال چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. له دې ډلې د ځینو راپورونو له مخې تر اوسه تر 4,500,000 ډېر کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. پاکستان وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې تورې پورې کړ چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه په پاکستان کې زیات شوي دي او دې ډلې ته په کابل کې واکمنو طالبانو پناه ورکړې ده. په ورته وخت کې پاکستان په اکتوبر کې وویل چې د اګست په میاشت کې د جولای په پرتله 50% بریدونه زیات شوي دي. تر دې وروسته په پاکستان کې د نامنویو پیښې نورې هم زیات شوې. تر ټولو خونړۍ وې د سیشن بی پورس په ډېرې اسماعیل خان کې و چې د پوځیانو په یو مرکز کې د پاکستان د پوځ په وینا درویشت اسکر او شپږ برید کوونکي ووژل شول.
د اقتصادي چارو کارپوه از رخش حافظي تور پورې کوي چې پاکستان له افغانانو سره یو ډول چلند نه کوي.
پاکستان دوه مخي سیاست لري. هر وخت د عادي خلک د پاکستان او سوداګر او کسبګر چې په اوتاف تجارت دی پاکستان سره مشته دي په د فدریشن کې یا په نور په کراچۍ یا په لاهور یا په پښتونخوا کې پېښور کې یا کویته کې دوی موږ سره ډېر ښه مناسبات لري او ډېر خواخوږي لري ځکه چې زموږ ګډ منفعتونه دي. دوی تولیدي دي افغانستان د مارکیټ لپاره. موږ دوی ته ډېر ښه میوه وچې او لمدې او نور ترکاري او دا شیان ورسوو. نو قیمتي ډبرې استوو، طبي بوټي ورته استوو او دوی هلته پروسس کوي او بیا ری ایکسپورټ کوي نور دنیا ته. یعنی ډېر کاروبار د پاکستان د افغانستان په سر چلیږي. مثلا مخصوصا په د پښتونخوا او بلوچستان کې او تر لاهوره پورې اکثرا کاروبار چې دوی کوي یا صادرونکي دي افغانستان ته یا د افغانستان هغه مالونه ری پروسس کوي او دنیا ته یې ورسوي. هغوی موږ سره ښه خواخوږي لري ځکه چې دوی خپل ګټې دي. اما حکومت د پاکستان چې کله د سیاسي اختلافات پیدا کی حکومت د افغانستان سره یا هغه عمقي ستراتیژیک په نوم چې یو شی دی لري هغه سره په تکرار شي نو دوی بیا اولین گزار کې چې یو وار چې کوي پر خصوصي سکتور باندې کوي. کله پر موږ باندې لار باندې کله ترانزیتي مال باندې شرایط سختي په کډوالو باندې دی فشار چوي. کډوال غریب خلق دی هلته. نو د پاکستان حکومت په خپل هر دلیل چې دی یو نورمال او منظم او مناسب چلند نه دی کړی. تر اوسه
د اقتصادي چارو کارپوه از رخش حافظي او د افغانستان د بشري حقوقو د پخواني خپلواک کمیسیون د ختیځو ولایتونو مسؤل صبرینا حمیدی بیا وایي چې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د استلو پریکړه له هغه تړون سره په ټکر کې ده چې اسلام آباد یو وخت لاسلیک کړی و.
په 2003 کال کې یو دریګونه پروتوکول موجود و د افغانستان او د ملګرو ملتونو د کمشنري او د پاکستان د دولت دریګونه وکړلیک موجود و چې داغه وکړلیک په اساس باندې هغه تقسیم د مسولیتونو شوی چې په کوم شرایطو کې به دا مایډر به ترستنیږي. واسطه اول خو د افغانستان فعلي شرایط دي ته مقاید نه دي د یس لحاظه ځکه چې هغه خپل ځان په تهدید کې احساس کړی چې به نور ستونزې لرلې نسوک به د کار دپاره مهاجر شوي. فعلي شرایط د افغانستان مونږه د مهاجرت د بیر ته راستنېدو لړۍ د نړیوالو اسنادو پر بنا او د قوانینو پر بنا په هغه هیوادونو نه چې خلک مهاجر کیږي او بردرونه خلاص کوي بیرته د راستنېدو تر څو پورې چې زمینه په هغه هیواد کې نوی مساعده شوي بیا وروسته د زمینې د مساعدېدونه جانبین هیوادونه به شرایط دي ته مساعدې. خو بدبختانه مونږ اوس ګورو چې اجباری استل دي. یعنی په اجباری توګه مهاجر به بیرته په رضاکارانه ډول باندې په رضاکاره توګه به راستنېږي.
د افغانستان د بشري حقونو د پخواني خپلواک کمیسیون د ختیځو ولایتونو مسؤله صبرینا حمیدی وه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بریتانیا دفاع وزارت د هغو افغانانو د شخصي معلوماتو د افشا کولو په خاطر چې دغه هیواد د کډوالۍ په تمه دي 350,000 پاوند جریمه شوی دی. د بریتانیا د اطلاعاتو د کمیشنرۍ دفتر ICU پرون دغه اقدام کړی ویل د بریتانیا پاوز په دې کار سره د هغو افغانانو ژوند ته احتمالي ګواښ متوجه کړی چې د بریتانیا له حکومت او د هیواد له پاوز سره همکاري کړې ده. په عین حال کې یو شمېر افغانان چې په پاکستان کې بریتانیا ته د تلو په تمه دي د خپلو قضیو د بهیر له ځنډېدو شکایت کوي. نور په دې راپور کې
د بریتانیا د اطلاعاتو د کمیشنرۍ دفتر ICU وایي چې د دغه هیواد د دفاع وزارت یې په 350,000 پاوند جریمه کړی دی. د دې جریمې لامل د یو شمېر هغو افغانانو د شخصي معلوماتو افشا کول دي چې په افغانستان کې وقته د طالبانو له رسېدو وروسته بریتانیا ته د کډوالۍ په تمه دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ پر خپل ویبپاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د 2021 کال د سپتمبر پر 16 د بریتانیا د دفاع وزارت 245 کسانو ته ایمیل استولای چې د هغوی ایمیل ادرسونو له ډلې 55 یې د پروفایل عکسونه هم درلودل او یو بل ته د ښکاره کېدلو وړ و. اعلامیه زیاتوي چې که څه هم د دې هیواد دفاع وزارت له دغو کسانو غوښتي چې خپل ایمیل ادرسونه بدل کړي او د افغانانو د ویستلو برتانیوي ادارو ته د خپل امنیت ډاډ ورکړي، خو زیاته کړې ده چې د دغه کار له امله د هغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کېدای شوای چې د برتانیې له حکومت سره یې کار کړی. د انګلستان د اطلاعاتو کمیشنرۍ د دفتر لارښوونو سره سم ادارې باید د محرم او شخصي معلوماتو د لیږلو په وخت کې خورا خوندي خدمتونه وکاروي. د دغه کمیشنرۍ د څرګندونو له مخې د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي چې د معلوماتو د ساتنې مکلفیتونه مني او جدي پاملرنه ورته کوي او د بریتانیا د اطلاعاتو د کمیشنرۍ د پریکړې په منلو سره له قربانیانو څخه بخښنه غواړي. بلخوا په پاکستان کې یو شمېر هغه افغان پناه غوښتونکي چې بریتانیا ته د کډوالۍ په تمه دي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د خپلو کارونو د ځنډېدو شکایت کوي. یوې افغانې پناه غوښتونکې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې له کورنۍ سره یې په 2021 کال کې بریتانیا ته د تګ په نیت پاکستان ته تللې وه، خو لا هم بریتانیا ته نه ده لیږدول شوې.
موږ له دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږو. کله چې زموږ قضیه بریتانیا ته راجع شوه، هغوی موږ ته وویل چې موږ به بریتانیا ته ولیږدوي، خو اوس موږ ویزه لرو او زموږ پاسپورټونه د بریتانیا په سفارت کې دي او حتی زموږ د پروازونو وخت هم معلوم و، خو د پاکستان حکومت موږ ته اجازه نه ده راکړې.
هغه ادعا کوي چې د بریتانیا حکومت له دوی سره د وتلو د اجازې په ترلاسه کولو او د جریمې په ورکولو کې همکاري نه ده کړې. په همدې حال کې د پخوانی جمهوري ریاست یو کارکونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او په بریتانیا کې د پناه غوښتنې قضیه لري، ازادي رادیو ته وویل:
ما در مارچ دقیقا در مارچ 2022
موږ مارچ میاشت کې په رسمي توګه د بریتانیا حکومت ته ورپیژندو شو او له شاوخوا تو میاشت رئیس د خپل برخلیک په تمه یو. موږ کار او زده کړو ته لاسرسی نه لرو، دلته د کډوالو برخلیک معلوم نه دی.
نوموړی زیاتوي چې په پاکستان کې افغان کډوال په زوره د ایستلو له بهیر سره مخ دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنرۍ او د بریتانیا له حکومت غواړي چې د دوی دوسیو ته ډېره پاملرنه وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د 2020 کال له اگست څخه د روان کال تر سپتمبر پورې له افغانستان څخه شاوخوا 8,300 بریتانیوي پناه غوښتونکي دغه هیواد ته لیږدولي دي. د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو سره د امریکا، کاناډا، جرمني او بریتانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو د خپلو افغان همکارانو او نورو تر ګواښ لاندې افغانانو د پناه غوښتنې قضیې د ویستلو او منلو بهیر پیل کړ. د دوی د لسګونه زرو له ایستلو سره سره اوس هم لسګونه زره نور په مختلفو هیوادونو او په افغانستان کې دننه پناه غوښتونکو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل وایي د حماس د قماندې مرکز ګډوډ کړی او دا خبره هم کوي چې د جګړې له پایله تر اوسه دوی ته پرون چهارشنبې یو ځای ډېر تلفات واوښتل. جزئیات په دې راپور کې.
په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو له پایله چې څه باندې دوی میاشتې پرې اوښتې دي، دا د تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده چې نه اسرائیلي سرتیري یو ځای وشل شوي دي. رویټرز اژانس د اسرائیلي ځواکونو په وینا راپور ورکړ چې دا عسکر پرون په غزه کې د یو کمین په ترڅ کې ووشل شول. د غزې په ترانګه کې د اسرائیلي پولیسو ځواکونو او هوایي قواوو عملیات د حماس پر ضد چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه دا ډله د یو ترګر ډلې په توګه پیژنې روان دي. اسرائیل وای چې د حماس ډلې د قماندې مرکز چې د غزه په شمال کې و مات شوې ده. پر غزه اسرائیلي ځواکونو وروسته تر دې بریټ وکړ چې د اکتوبر په ومه حماس شاوخوا 12 کسان د اسرائیل دننه ووشل او پولیسکونو کسان یې له ځان سره برم تکړل او غزه ته یې بیولل. په غزه کې د حماس تر واکلاندې روغتیا به سره توی چې تر اوسه تر 13,000 ډیر فلسطینیان په غزه کې وشل شوي دي. د غزه ترنګ په بشپړ توګه محاصره ده او هلته د خوراکي موادو سخت کمی دی. دارو درمل هم په خلاصي دودي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري مسول فلیپو ګراندي پرون وی خبري غونډه ته وویل چې په غزه کې د اړمنو کسانو لپاره په سلګونو میلیونو ډالرو ته اړتیا ده.
Many humanitarian organizations
دای وای اکثر بشري مؤسسي له سختو مالي ننګونو سره مخامخ دي. یوازې یو ان ایچ سی آر د سشکل تر اخیره 300 میلیونه ډالر کمبوت لري. دا چې کمبوت مو په کلونو کې نو تجربه کړی. د همدې لپاره روان 2024 ته هم ډیر اندیشنه لرو. د روټرز ترانس راپور لمخې اسرائیل د غزې ترنګ 15 اپسلو کې خلک لخپل اصلي ځایونو څخه بي ځای کړی دي. که څه هم د ملګرو ملتو اکثر غړیو په غزه کې د اوربان غیر الزامي پریکړه لیک تصویب کړي، خو لا هم تل جګړه روانه ده او د اوربان ترک نه لیدل کیږي. د اوس لپاره د غزې پر رافه او خان یونس ته اسرائیل بمباري او بریډونه روان دي چې له عملي خلک له بد وضعیت سره مخامخ شي بي او نه پوهیږي چې نن چیرته ولاړ شي او سبا چیرته کړه په شکل.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. لیکواله او شاعره پروین ملال
د ختیز ادبی بهیر د ټول غړو څخه مننه کوم چې زې په خپل عالمانه او ارزښتمنو نظرونو مناسبلم.
داخلي ملال د شری کلیاتو د غونډې مخکتنې ته استاد آصف سمی موویل
عرفانی شخصیت مکه د دې شخصیت په جوړونه کې ډېر زیات نقش لري.
لکس لیکوال سولمل شینوار سره شخیدلایم.
هر څومره چې دا کارونه تیریږي یعنی دا د بیا کتلو اټیا ډیره محسوس اوږم.
پری خبرونه کې مو په غزنی کې لایو دود خبرو
د سلاند کې چې پدې کې نه یوازې ملمانه سړی ملمانه راغشتل کې بلکې د تر څنګ شزینه ملمنه هم راغشتل کېږي. په غو کې خورلنی خپلوان ټول سره یو ځای کېږي میله جوړي.
په کونړ کې د هشر دود یو ځل بیا په غوړې دود دی. نور مطالب هم لرو کتر پایا را سره ملو. ختیز ادبی بهیر د شاعری او لیکوالی پروین ملال د شری کلیاتو ورانګ می پهو مخکتن وکړه. ورانګ می پهو کتاب په 1508 مخونو کې په کندهار کې په روسي کې صداقت خبرندوی ټولنې چاپ کړ. پر دې کتاب نقاد احسان الله درمل په دې سرلیک پروین د تتو ماتو ستوریو اواز په نوم سری سری کړی ده. په دې مقدمه کې ډاکټر درمل دی کې لوی شاعران څلورو مسولیتونو ته وجاور کوي، زمانی، مکانی، ټولنیز او هنری مسولیتونو ته. او پروین فیزاده ملال د معاصر شعری بهیر داسې سرلاری ده چې د دې ټولو مسولیتونو لپاره جګ سترګې او حسکه غړي راوتلې ده. د اغلی ملال د کتاب د مخکتنې په غونډه کې د علومو اکاډمي غړي استاد محمد آصف سمیم وویل چې پروین ملال یو عرفانی شخصیت لري او د دې تاریخ ژوند د دې په شاعرۍ کې منعکس شوی.
نو بخی دی او مې او څه سره او سره دا کی سره تشویقی د کزان په مشرانو مند شاعرانو کې چې څوک نازو نه یادې څوک یادې عرفانی شخصیت مګر د شخصیت په جوړونه کې ډېر زیات نقش لري. یو عارف خزه ده یو خصوصا او ما چې څومره لوستې ده او بیا مې چې خبره سره مخ شوم د دې ژوند د کانزور څخه تاسو تفسیر کو چې د محرومیتونو د هرمان نه ډک دی. اوس کله د رحمان بابا خبره څوک نه ني چې ځینې نه مني چې د شاعرۍ انګیزه هغه دردونه بولي. دا دستور دی چې د درد د زګیروي خېږي گلی سعود رحمان شاعری که داد شاعری انگیزه بی نو مرون ملال طول ویر ویر او طول غم غم و غمیزه غمیزه و آدمیه ده 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 جوان او هم ده غصیبت نکوانه مستقیم بخبل مکان
دا ورانګې ورانګې می بهو شیر کلیاتو مخکتنه د لیندې په ولسمه په جلال آباد کې د ننګرهار په مکتبتون کې وشوه. د مخکتنې په غونډه کې شاعر او لیکوال دوست محمد دوست داغلی ملال آزاد شعرونه وستایل.
داغلی پروین ملال له غزل په آزاد شعر کې ډیره بریالۍ ده. کاش د غزل پر ځای دې برخې ته ډیر کار وکړي. په ډیر ادب پښتني خور داغلی پروین ملال ته دا پښتو لنډې نظر کوم چې استاد خایست ګلونه ډیر دي زولای میتنګا زب کوم کوم ټولو درنه.
د مخکتنی دا غونډه د ختیز ادبی بهیر 1590 م غونډه و چې پکې یو شمیر برخوالو داخلي ملال شیرونه وویل. د دوی په ډله کې فیصل ملکسی داخلي ملال یو غزل ترنم کړ.
غم تمو د غم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا زما په وچ گریوان په سر لران غې زما په وچ گریوان په سر لران غې ستر ګوتا دنم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا یو بل توند مینې بلد مینې دې یو بل توند مینې بلد مینې دې زغم ته د ستم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا ژوند تیر وې د ازغو پسر ژوند تیر وې د ازغو پسر دم تمو د دم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا بیا د وخت طوفان سترګې سرې کړې دي بیا د وخت طوفان سترګې سرې کړې دي نو تد بل چم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا.
د غونډي وبل ځوان برخوال ارشاد الله دانش هم داخلي ملال یو شعر په ترانو موایا.
سترګې دې زما په لور کګې کړه درن زما سترګې دې زما په لور کګې کړه درن زما بل په لمبو کې تړډي وکړه درنا زما بلی بلم بو کے تڈی ویکڑا درنا زما ماد جام پر ملا دا تمنا لا سنا خے دی ماد جام پر ملا د تمنا لا سنا خے دی ڈکے رات دات شی پیالے کھڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زما موخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے آہی اوخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے وہی پورت می د غم دا جنا زیکڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زما سترگی دی زما پلور کگے کڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زما ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندال ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندل پان میں پر زڑا باندے نغمے کڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زمنا سترگی دی زما پلور کگی کڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زما
د مخکتنې په دې غونډه کې د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همت مل وویل چې پښتانه بختور دي چې د پروین په څیر ملاله شاعره لري. له ښاغلي همت مل څخه به د دې غونډې د مقالو په اړه واورو.
خبره دا ده چې د نقد مسله هم وه، ځکه د نقد برخه دا وه چې زیاترو استادانو دا خبره کوله چې پروین ملال تر غزل په آزاد شعر کې لوی لاس لري، که د آزاد شعر ته او نظم ته کار وکړي نو دا به ډېر وښه وي. خو بیا ځینې په دې نظر و چې په دواړو کې به لاسبری دی او هنریت په دواړو کې شته. انځور صاحب خو استاد محمد آصف صمیم خو دا خبره هم وکړه که نن سبا موږ په ښځمنو شاعرانو کې حساب کوو نو په لومړي سر کې پروین ملال نوم یادولی شو. نو بله خبره دا وه چې د پروین ملال د شعر په منځپانګې خبره وشوه. منځپانګې دا چې ته هر چېرته شعر لولې که مکتب ونه لري هم پوهېږي چې دا د ښځې شعر دی، د ښځینه احساسات او د وطن خبرې پکې شوي دي. د وطن درد او غمې د خپل درد سره را یو ځای کړی او یوه ګډولۍ یې ترې جوړه کړې، خپل غم او د وطن غم. بل د پروین ملال چې شاعرۍ کې چې ډېر تر سترګو کېده هغه د پروین ملال هغه افغاني یا پښتني نزاکتونه، دود او دستور، د حیا مسله وه. لکه یو بیت چې خدای څنګه غسل وکړم به پړونی خدای څنګه به حجاب سم ستا ذات ته یعنی دا خپل چې هم شرعي جواز لري خو بیا هم دا د حیا یوه یوه جلا بیلګه ده چې پروین ملال راخیسته او شیر کړی دی.
همت مل صاحب یو وخت ډیر کلونه مخکې چې به افغان ادبی بهیر په پېښور کې فعال وو هلته به د ګڼو نارینه و ترمنځ پروین ملال هم په غونډو کې ناسته وله او یوازې به وه چې دا جرأت یې درلود چې په داسې غونډو کې برخه واخلي. ستاسو په غونډه کې میرمنو برخه اخیستې وه؟
زموږ په غونډو کې یوازې اوس نه په جمهوریت کې ښځو برخه نه ده اخیستې زکه دا هغه وخت کې موږ د دې د نغو طرفدارانو چې استادان دي د سکارو کې چې د خزو یو بهیر دی جوړ شي استادان دي زیاته دي درسونه ورکوي او لکچرونه دي ورکوي او پرېږده چې خزینه خپل احساسات په آزادانه ډول وړاندې کړي نو اوس هم د خزو ګډون پکې
بیرته که د پروین ملال غونډې ته راوګرځم په دې غونډه کې تاسو ټوله غونډه همدې د وړانګې وړانګې مې بهو کتاب مخکتنې ته ځانګړې کړې وه او خبرو ته کنه مشاعره هم په غونډه کې وشوه.
یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه چې زیاترو ادیبانو پرې خبرې وکړې او ځینې ترنم ویونکو یې شعرونه وویل او ځینې داسې ترنم کوونکي مو چې هغوی ځینې نور شعرونه وویل خو هغه ډېر کم و. نور دا غونډه یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه او ټوله خبره په همدې کتاب راڅرخېده.
د ختیځ ادبی بهیر لمشر شاغل همت مل څخه مننه. اوس په پخپل ل پروین ملال څخه واورو چې د دې غونډې پاړې لازادي راوی مجلې سره خپل نظر شریک کړي.
اغه د شاعر په قول یکی قطره باران ز ابر چکید خجل شد چپینهای دریا بدید. د ختیځ ادبی بهیر د ټول غړو څخه مننه کوم همدا ډول د ډیر دروند استاد سمیم صاحب دروند رور ډاکټر زرین انزور شاغلی عبدالهادی فرهنګ د ختیځ ادبی بهیر د ټولنې د مشر ضیاءالدین همت مل صاحب شاغلی دوست محمد دوست او نور درنو دوستانو څخه مننه کوم چې زه په خپل عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم. همدا ډول د اوغو شاعرانو څخه هم مننه کوم چې په خپل شکولو ژغونه زما شعرونو او تورو ته سا ورکړه.
له منل شاعر پروین ملال څخه مننه. اوس په لدوی څخه د دوی یو آزاد شعر ته غوړس.
تر ورستنی معراج ستا په ځګر باندې بشنی سي د کرشات او پوي چيني د گریوان ورونه بدی دواړه وزر پرانيسي پر پر پونو کې برابر د بيديا د سپینو پر خو حريري پلوشه تولم بيدل شي بي د جنتونو ورني غیر بدی راوړي د عدن او د فردوس د بنا د عاطفي ګلونه رنگين مهين خیالونه قدم قدم بده یو چا ستادله مني پایلسي یو څوک وراسي ستا په شونډو به د ټولو کایناتو د ښکلا په ټول مسکا خبره کړي. یو څوک وراسي ستا خوبونو کې به چمن چمن ښکالو د ساوي شکلي. یو څوک وراسي ستا په مینه کې به د سور او تال د ځکي خوږه جړه خبره کړي. یو څوک وراسي ستا په خونه کې به د پاس پوژمی او ټولو ستورو په لاس یو رڼا بله کړي. ستا په ځګر باندې بشنی سي د کرشاتو او پوي چيني د بوجي ټال کې به دي وسنګوي د اسمانو پرشتي په ښکلو ښکلو ټاپوګانو کې به د نیلو فار د لپوتړنې اوبه لکه پیالې د زعفراني چایو د لمر د ګام واخلې د محسوساتو ښکلې حس به د یو پام واخلې. ته به شمار کړې په سیندونو کې د شور نغمې. ته به راټولې په لمن کې کړې د غرونو وږمې. ته به احساس کړې د غاټول او د ریدي رادې. ته به د سیورو ځنګل د خیال د بام واخلې. ته به ښکلا د احترام واخلې. ستا په ځیګر باندې بشنی سي د کرشاتو او پوی چینه راغ به دی راوړي د بنګال او د ډیلی د شاره د جادوګرو څو سندرو څپې نرم لمسونه به دې شونډې ښکل کړي بیا به دعا دعا سي خواږه خواږه لکه نبات لکه شکرې بسي لکه وریشم داسې پاسته لکه د زانو کتارونه بسي اوم اسمان ته به رسا ولاړ سي ستا په رګونو کې به لکه د ګولي شربت خوږه ارواخ به رسي د هر سا سره به دې په نګهتي غېږه کې د یوه چا د تنکۍ شونډونه خوږه خوږه موچکې واخلي ستا د وجود په هر یو حد او هر امکان کې به د سپېڅلتوب تر وروستني مقامه د کرتوب تر وروستني میراج د هسک تر څوکو یوه نوې مینه وټوکېږي ټول کائنات به دې وغېږ ته راسي ټول کائنات به دې وغېږ ته راسي قدم به کښېږدي ستا د زړه په مراندو ته به د ښکلو نکهتونو پسرلیو مصاحبه سي ته به څه وړاندې تر اشرف المخلوقات ته به صاحبه سي ستا تر قدم لاندې به جوړې سي جنت ته کوڅې ته به اغلې ته افضله محترمه به سي ته به هوا ته هاجره ته به مریمه سي ته به هوا ته هاجره ته به مریمه سي
لا یوې خبرتیا وروسته د کیسلی کوال سولمل شینواری سرګندونی لرو دی وای نن سبا خپل کیسې د بخوا پڅیر ژر ژر نخبروي
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکټنه ل ازادي رادیو
سلیکوال سولمل شینواری چې نه د سنی ټولګي چاپ شوې دي نن سبا د خپلو کیسو له چاپېدو سره مختاته شوې ده د دوی لومړی کتاب دروشت کال مخکې د زړی کلا پنوم چاپ شو بیا تر 2000 شلم کال پورې څو څو کال ورسته د کیسو مجموعه خبرې کړي او له 2000 شلم کال را په دې خوا هر کال د دوی د کیسو یو کتاب چاپ شوې ده د ازادي رادیو مجلې ته وویل چې اوس احتیاط کوي
زه وسم مجموعه لرم یعنی درې مجموعه لرم چاپ ته آماده اما یو مجموعه هم د سره کتنه غواړي بلایم غواړي بلایم غواړي او ځنې سی په اړه مجموعه کې غواړم چې دوه درې قصې ور اضافه کړم
د بیا کتنه مسله تاسو یاد کړه پخوا مو هم په 2000 کال کې چې کله کیسې چاپولې هغه وخت مو کیسې ډېر بیا کتلې او کنه اوس نن سبا ډېر ګوري
ولدا کروختیا درته وایم د روسي کلونه په دې فکر کې ولیدل ما چې کیسې بعد بیا او کتل سي بیا او کتل سي بیا او کتل سي هر څومره چې دا کلونه تیریږي یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډېره محسوسه وم نو هغه وخت مې د روسي کلونه بل هوته آتا د کیسې چې وس لیکم آتا د نور رسنۍ او تلکا ویب سایټونه دي یا خلا نو فیسبوک ته یا نو آتا دوته نو ورکوم یعنی کیسې بیا بیا ګورم بیا بیا ګورم
څه شي تاسو ته دغه احساس درکړې د کیسې بیا بیا وګوري
نو د دې ډیر عوامل دي د دې عوامل یو د نړیوالې کیسو مطالعه دا چالتې ویني بل د خپل خو کیسو بل د سالمو ناخدونو او د کیسو باندې نو معلوماتو دغه ټول مجموعه سوي دا او زه اړکړې مچ کیسې بیا بیا
د پو کیسو کې چې تر اوسه پورې دا پورسیو کې تاسو خپل کیسې بیا بیا ګوري په کومه برخه کې موده سه احساس کړی دی چې د بدلون وردی یعنی هغه برخه دی بدلون ورده
د بدلون ور خو څو دی یو خو خپل د کیسې سټراکچر دی عمومي او خو پاره د ټول نمایم چې دی د کیسې نثر دی په نثر باندې بیا فکروم په ژبه ډیر را کوم او ځنی کیسې راته پرزن پای هغه څه چې زه غواړم نه تکمیل نه بشپړ نه او یو نیم کیسه د دې ضرورت لري چې شروع باندې برته فکر وشي او دا ډیر مهم دی کیسه شروع او د کیسه پای دوا ډیر مهم دی
د څه کیسه مو هم تر څو پوری تر سترګو شوی د چتا سو سم کړی دا ورسته بیا فکرم کړی دی ورسته لوي وخت چې دا سمون سم نو تر دې خلمړی بڼه بهتره
ولا دا غسی نه دی پیخی بی البته لما سره
تاسو کله د سه احساس نه دکړې
نه دکړې ما فردی نه دکړې دا سه بازی شروع کیا جمله دا غسی شوی دی اما په ټوله کې نه دی شوی ټوله کې فیز نه کې فیز داس دی چې ما بی خیز سترکچر خدا ډیره یو کیسه ای مګر نور زیاتره کیسه داس دی چې یعنی لک جوړه خوړی لک جوړه خوړی پاغه لک جوړه معنی کیسه
سولمل صاحب لکه څومره چې زه خبر یم تاسو کیسې په کاغذ لیکئ په قلم باندې لیکئ کمپوز کوئ نه د هغه کسان چې کمپوز کوي هغوی ممکن د بیا سمون لپاره کار آسانه وي ځکه چې کېدای شي چې د کیسې هغه لومړۍ بڼه په کمپیوټر کې وساتي په دومره باندې کې تغییر پکې راولي او بیا دواړه سره مقایسه کی فکر نه کوي چې په قلم باندې څوک په کاغذ باندې کې سلیکي او سموي دا کار سخت دی
دا کار خو یو خو د تخنیک مشکل دی یو وختم سپما ده په کمپیوټر لیکل مخامخ لیکل دا کې وخت پر سر باندې زتا سره موافقه ما چې سمولی اصلاح کولی ایڈیٹی آسان دے او ام وقت چی دیر مهم دے ام دو وقت پر ام دیر گٹ ہوئی دے
نو ولی تاسو کمپیوٹر تا مخا کوئی نا ایلاتی چا دا
والا کمپیوٹر تا خونو نا ایلاتی دا مخ پل تم بلی دا نو نا پیگم تر وزدکا چی دا کار ما باید دیر پخوا کرای وای کروختیا در تا ہوئی ما لگ بز ما پا دغا کمپیوٹر کی آغا دا توانای نشوالی می زل پترات المکتب با دغا تخنیکی شیانو سرا دیر بلد نیما یا دیر پکی خن نیما آغا وقت کی چی کلون اولان دی چی ما اول دل کمپیوٹر ولی در سونا ما دا کمپیوٹر لستا کل البته چی کله اروپا ته راغلم عام سر مې نه په خلاصې ده او هغه وخت کې چې ما د ټایپستان لیدو مخکې د کمپیوټر نه وګورم افغانستان کې دا ټایپ پر تعجب ښکارا کې د څنګه انسان کولای شي چې په عین وخت کې فکر وکړي په عین وخت کې ګوتې لاړ شي د کیبورډ ته نو نه پیګم دا اترات کې دا چې یو ستونزه ایجاد شو چې ولا په یو وخت کې هم لیکل او هم فکر کول دا به شونی نه وي البته ما ته دغه سوا کني ما خلک لیدل او بل په افغانستان کې دا څه و چې هغه وخت کې خټه په یو ځای کې نه د ټایپستان ځانګړي خلکو په اداراتو کې چې واځي هم دای کارو نو دغه نه ما شخصته نو لیکوال او شاعر او مؤلفینو په قلم باندې لیکل کول نو دغه چې یو هغه ما سره ملګری کې فکر چې دا ګوري ګران کار دی بل هغه دا و چې د وروستي یو کې زما کمپیوټرونه پر لپسي خرابېږي دغه مې وړولې زما مزله د کمپیوټرونو تور کړ نو تاسو اصرار او نورو دوستانو استاذیا و ما اړ کاندې چې نور لیکل په کمپیوټر باندې
دا ستاسو دلیل یو شمیر نورو دوستانو هم ما ته ویلې دی چې هغه کسان چې تخلیقي لیکنې کوي هغه وایي چې کله په یو شعر باندې فکر کوم یا په یو داستان باندې فکر کوم اول ته کمپوز کوم فکر می ګوتو ته شي چې وس الف په د ب په ځای ونه لیکم ب د ج په ځای ونه لیکم اما دا خبره هم په فایل کې په ځای ده تاسو ویل چې څوک یې مو کمپوز کړی دی فکر کوم دا له تجربه سره ده یعنی کچرته تاسو زباور لرم کې یو دیش چلويشت کیسه ولیکي لاغه ورسته مو هغه ګوتی په خپل حروف او تورزی او ذهن به مو آزاد وي ذهن به خپل کار کوي او کمپوز به خپل کار کوي څنګه د سنیات مو کړه سولمل سره
او کمپوز به انتقاد نو به بخي سل فیصد انتقاد کوم او کمپوز باندې به انتقاد کوم دا وسم یعنی ما ته لوی استوز زری لیکلي داستانونه لرمه خو دغه چې نو ټایپ کړم نو لدین روسه به خپل قصې په کمپیوټر کې خامخالي
لا شاغل سولمل څخه مننه ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اوریدل شي. همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک کې در سره شریکو او تاسو د خبرونه په ازادي رادیو کې د چهارشنبه پنځشنبه او جمعې په ورځو اوریدل شي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې دودونو ته مخه کوي مخکې تر دې چې په کونړ کې د حشر دود په اړه معلومات تر سره شریک کړم غزنی ته مخه کوي لاغه ځای د ژمی په درشل کې د یو دود پړ لاندې د افغانستان د نورو سړو سیمو ترڅنګ په غزنی کې لا هم دود دی د سړو سیمو خلک د کال له پیله ل خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډیر پسونه ساتي بیا په منی کې حلالوي چې د ژمی په سړو شپو کې غوښه وخوري د لاندې لپاره ځینې مش حلالوي ځینې د نورو څاروي غوښه لاندې کوي د لاندې کولو په ورځ قربانه خاصه میله لري چې په ځینو کې انجونې او ښځې هم برخه اخلي په دې اړه نور په دې راپور کې
رحمت الله د غزنی ښار شمال ویدیز لور ته د څارویو په گنج کې ولاړو د لاندې کولو لپاره پسه اخلي رحمت الله وايي نور کلونه به د لاندې لپاره پسه نه ساتل خو سش کال یې نه دي ساتلي نو مولای زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی
لاندې دغه وخت را شروع د چکل مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارات لاسرسي نه درلود نو د دې په خاطر چې ژمه په ډول باندې تیر کنو بدای او پس یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې ولی لغه ورسره دوت پات سوي تر دې وسه پوری بل خصوص په غسړو ولایتو کې مثلا غزنی د مثلا نور ولایتونو د چې سرتسیره دي په غو کې لاندې زیاتره کیږي د لډیر په خوا پات سوي د دوت وسه هم دغه دوت هم د سره واند
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانیو دودونو څخه یو دی د دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله ل خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډیر پسونه ساتي او بیا یې په مونږ کې حلالوي چې د ژمی په سړو شپو کې غوښه وخوري خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپل سیمې کیسه کوي
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کې په کلو باندې کې د لپخوام د غریواج د دوت پات دسي کله چې لاندې وکی بیا نو جګر او څغوشه په خی بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناس تکي نو دغه لډیر په خوانه دوت د وسم په ډیرې مناطقو کې دغه دوت ستا خو د پخا پر طلبانه وس څه کم سوې د مخ کې دغه دوت ډیرو
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې مجان حلالېږي بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمه کې غوښه په اسانه پخېږي بیا هم رحمت الله
په وس پورې د تعلق درلود هغه څه چې به مثلا خو وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول دي تر څنګه دغه سمې کسان مې هم لیدل دي چې دیوخ بچي موږ هغه عام اصطلاح کوي جونګي ورته وایو نو هغه هم حلالې دي اته کوم بعض کسانو به داسې تنکیس خوندر حلالول دي لاندې په ډول باندې کوم مثلا یو داسې ډنګر پسبي ورسره لول دي غتر څنګه به دي خوندر لاندې هم کول نو دا به مکس کول به بهترین خوندر لول
ډیرای خلک په دې باور دي چې وس د لاندې ملمستیا د لاندې تر لړمون او یا غوش پوری محدود نه بلکې وس په دغه ملمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي بیا هم محمد ناشر
او فرق یې له پخوا سره د لاندې دغه د ملمستیا او دغه د مثلا نور کله پخوا سبا لاندې کېدل صرف په مسله مجبور تر لړمون او یا جګر دغه په خیا د لوس نو ډیر شانی ورسره مثلا وریځي خورمه او شیروا یا دغه نور فیرنی او مربا دغه شانه وس فیلند کی اضافه سوی په داوس وخت کې د لاند په موسم کې د لاند په ملمسیا او مړیو کې
ځینې کسان د لاند کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خاخوجو ترمنز د لیدو کتو یو بهانه هم بولی چې بیا د واورو او سختو یخنیو لامل د دې ترمنز دغه لیدو کتو لار بندوي دا غزنی شار وسیدونکو حمیده وایي دلته د سړو ترڅنګ د لاندې ملمستیات ځینې شجینه ملمنی هم راغشتل کیږي حمیده وایي دغه ملمنی خورلنی د هغه میړونه او د خسرګنې نور غړي هم پکې شامل وي
د سلاند کیږي پدې کې نه یوازې ملمانه سړی ملمانه راغشتل کیږي بلکې د ترڅنګ شجینه ملمنی هم راغشتل کیږي په غو کې خورلنی خپلوان ټول سره یو ځکیږي میله جوړي
په خوا به د لاندې پسنه د لندې میاشتې په وروستیو کې حلالېده، خو اوس دا کار مخکې او دا لړم میاشتې په نیمایي کې کیږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کیږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تیره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینهوو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري، او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کیږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
په غزني کې د لاندې دود ژوندی دی، په کونړ کې بیا د حشر مړ ژوندی دود یو ځل بیا په غوړېدو دی. خلک کوشش کوي چې سړکونه، پلونه، ویالې، سربندونه او جوماتونه په خپلو لاسونو او پیسو جوړ کړي. په افغانستان کې جنګونو، کډوالۍ او د بهرنیو وړیا مرستو دغه لرغونی دود پیکه کړی و. اوس د کونړ په ډېرو ځایونو کې ځایي اوسیدونکو مټې رابډ وهلي او ټول ګډې کارونه ترسره کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د لنډلام سیمه کې د یو جومات جوړولو لپاره له سلو زیاتو کسانو اشر کړی. په غره کې د نختر ونه وهلي او له هغې شاوخوا 15 متره اوږد تیر جوړ کړی دی. هر یو تن له خپل کور څخه رسۍ راوړي، په دغه اوږده او درون لرګي کې اچولي او د جومات په لورې روان کړی دی. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصرالله خان صافي د اشر د دود پاړه ازادي راډیو ته وویل
15 متره تقریبا یو بس چې غره کې غوښتل د درېس او کسان د شاوخوا کلو نه چې چپې درې لندلام کلی سلیمان شکیو جمعه جوړیږي اوس مشه نمونه خروار د اشر کې یو وای یو ډنګره لاله یو مرنسته کې نور بیا څو خپل پړې راخلی پړې کې سر کې اوس په کورنډې اپ کې ټکو یو اتی اصل نه پر د لرګي او فاتي اتی اصل نه پر بل فاتي یو لزدور مخ ته یو څه شان راکاږي اندار اولی اندار شان جمعه جوړي اندار شان نادرې کار کې اندار شان د ولو د سربندونو کار کې د پټو کار کې خدانه سپاتونه راشي زلزلې وشي سیلابونه راشي.
خاغلی سپیرا ته ول د ټولګټو چارو تر سره کولو ترڅنګ د بیوسو او کمزورو کسانو سره هم کلیوال په هغو کارونو کې مرسته کوي چې تر سره کولی د یو او دوو کسانو لباس وتلی او ډیر وخت اړتیا لري.
اورور پیسې نم لري، اورور سره د دې امکانات نمي. خدا قوم را جمع کیږي، یو اتحاد او تکي سونو خل را جمع کیږي، د ډوړې چې خپل خوري بس هغه کار پورا اجرا کوي. په دې شکل په خام مکتبونه جوړول، په دې شکل سرکونه جوړول، د چې تمره لوی کارونه دي، دا اوس چې پروژې دي یا خارجانو غټي پروژې وي حکومتونه کوي، دا ټول کارونه د ملت کول دي، ولس کول دي، د افغانانو کول. په پښتو کې ډېر ښه کلتور دی.
یوازې د چپې درې ولسوالۍ کې د اشر دود په وسیله خلک مشکل کارونه نه ترسره کوي، بلکې د یاد ولایت په ماڼوګي، وټپور او نورو ولسوالیو کې هم قومونو اشري چارو ته مخه کړي او ځانونو ته په خپلو مټو او پیسو د ژوند اسانتیاوې برابروي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړی عنایت الله ضیا وایي د حشر یا اشر کارونه د ټولنې د یووالي، د افغاني غني کلتور، د ټولګټو پروژو تر سره کولو او عامش تمنیو ساتلو لپاره اړین دود دی.
عامش تمنیو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. په کار دا چې حکومت دې ته خپم لرنه وکړي، دغه دودونه چې په هغه باندې زمونږ ټولنه هم خوندي کیږي، زمونږ ښارونه او کلی کوڅې ور باندې آبادیږي، نو د حشر دغه یو اسانه لاره ده چې هم په موږ ټول ولس یو ځای کولای شو او ورسره په دې طریقه باندې کولای شو چې دغه سي غټ درانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو، هم په ټولنه سهم شي.
خلک وايي په افغانستان کې د جنگونو او ګډوډۍ ول پیل کېدو څخه وړاندې با ولسونو حکومت سره د سرکونو، ویالو او په نورو مهمو پروژو کې د شر په بڼه همکاري کوله او د وطن په آبادۍ کې به یې خپل ونډه ادا کوله. خو د جنگونو او کډوالۍ پر مهال دا دود هم پیکه شو او په ډېرو سیمو کې خلکو ترې لاس واخستلو. اوس چې په کونړ او د هیواد په یو شمیر نور سیمو کې بیرته د غوړې دوه زیاتې دوه په حال کې دی، نو حکومت ته پکار دی چې د دغه مهم دود د ژوندۍ ساتلو لپاره د ولسونو ملاتړ وکړي.
له همدې راپور سره ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړو، تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وی او شدی پسې ډیر شي.
افغان غریب برباد شو د دې غم جړی گم نفسونه شل غاله نومونه مخالف شو خیالونه مختلف شو نومونه مخالف شو او خیالونه مختلف شو د کور بغزو اسات مون لره نه دې مناسب نفسونه شل غاله دې دې غم جړی گم ار څوک کټه د سانتي وطن بسو وطن کری د قومي ند زرو نا به شوا خپوي گم لته غم جړی گم لته غم جړی گم نفسونه شل غاله تپراشو وای کس په کمال سکرو شکرانه باندې مړېګم لته غم جړېګم لته غم جړېګم ننګشتن غیرت او نخاورې ته خدمت نن وګوره دنیا ته هر ملت سر په مورچو پښتون غریب برباد شو لته غم جړېګم نفسونه شل غاله
لته غم جړېګم لته غم جړېګم